وقتی برنامه قطع است، خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. همچنان داودی مایار، دیگر آقای امور اقتصادی که در بس ما بودند و به دلیل مشکلات تکنیکی تماس یافتند شد، و همچنان طیب بصیر فعال اجتماعی، و شما شنونده‌های عزیز که در برنامه تماس گرفتین و سهم گرفتین، و شما دعوت میکنم که به شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو دی خبری مجله ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوید، او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانانو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د شعر روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی، د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار بللې ده، او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24% ډیری شي ودی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نیوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامی اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نیوی ډیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرز هڅه کوي د هیواد د پناهغښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د شاغل میرز د پالیسۍ مهمه برخه ده. آزادی رادیو اوری په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې له کبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ په مشرتابه سره دغه ستونزه شریک کړې.
د امریکا ستر محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمیر افغانان ورته خوشاله دي. خوایي
کوم فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونز یو شرطونه ولري.
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو لکبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالر تاوان وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکېچ له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو لاري د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې دغه شهر له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړ کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتۍ لامل خپل هواده تشدیدلې وای تیر شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې د هیواد د اوسني امنیتي وضعیت لامل د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې لامل یې په دغه هیواد کې یو شمیر بیړني تدابیر نیول سوي دي. د وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندیکمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسولینو لخوا اعلامیه خبره شوی و چې څراغونه مو خاموشه کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بریدل دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندیښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندیښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته ماجر شو. ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زموږ غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سخت ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل
په تېر بد حالت
هند د چهار شنبې په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرګ ژوبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشتی وي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوې ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نو موړې هیلمند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2014 تورخم لاره د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ را تګ نشي کولای. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بل اخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړ چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې همدا د شلمه تیر شم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی او چې دغه ټاټ یا د تګ راتک موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نو او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړې چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړون باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري کا چیرې بیا هغه اجازه ورنی کینو نو د لارې او تګ راتګ چې دا پټه پدریږي او دا چې دا نه واز افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمنګ گاونډي دوست هواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهمنامه د مې د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی ده، مشکل ده. مونږه تجاران یو، زمونږه بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزه نه راکوي چې امپورت ایکسپورت کوو پاکستان ته. ډرایور لبه څنګه ویزه ملو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډیر ښه پروسه او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې وسام ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځای کله تعرفه جی شي کله لار بند شي خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږه د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړی ناشته کړی دي امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي
د پاک افغان سوداګری د ګډي خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د شزو په وړاندې محدودیتونه شای تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي د ادارې په یو تازه راپور کې اندیشنه شوهلې چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې لښزو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسي هم له ناورین سره مخامخو منفي اغیزې نوري هم جوړی کړی د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر شزي بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیسته یو ان خپل کورونیو ته نفقه هم نشي برابرول نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې افغانستان د خزو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض لامل له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی یو ان ډی پی په خپل یو تازه 85 مخیز راپور کې چې د می په ومه خبر کړای اندیښنه خوده چې ممکن پر افغان خزو د لګول شویو محدودیتونو لامل تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي د ادارې د خزو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې له خزو بنسټیز حقونه اخیستي بلکې په ټکو کې د افغانستان پر اقتصاد هم ژورې منفي اغیزې لري د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیایي پروګرام سیمهیز مشر کینی ویګانارا جا په حواله راغلی چې په خزو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د خزو وینجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاته کړې چې د خزو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر خزي هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سخت ستونزو سره مخ کړي دي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرستانه د تیر جمهوریت نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي خو په خبره یې د مهاره مونږ لرلو لامل وخت نا وخت لننګونو سره مخ کیږي
فلا دا مشكله ډیر د مخ کې بخو بس او دا به خزي بزان تم تل شي ګرځي دی بشوي اوس می مور هم زړه ضرور مساعده دی اوس د سی بازار بندیز دی دغه د زنانه ځانته نه پری دی چې د کور بارو زی خامخه بزان سره یو سړی وړي او زما ورور په لیوانه دا پیس کوم نه دی مور می زړه دا چې ځان ته زی ځان ته نه پریدي بندیزونه ډیر سخت دي مشکلات ډیر دي
دا میرمن وای چې د دې بندیزونو لامل یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پریوتی دي. د یو ان ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکي او متشبسې انګیزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل
ټینګار کړای چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشری مرستو تکیه وکړي د اوسنی نورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیز حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لري کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولای سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوای چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغانستان له واکمنیدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو ترڅنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولی دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د ستر محکمې ورستي حکم چې فدرال حکومت دی دې تړباسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک په تمه دي د دغو پناهغښتونکو لپاره خارکلی سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي رادیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی له رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 منېټې څخه د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناهغښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې سوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغانې فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضی بوزي بعضی بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړې دی وای پات ده بعضو میډیکل کړې پرواز ته منتظره دي بعضې سیکوریټي چیک کې دي باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی ان شاء الله چې یو سمه پایله به ورکړي او خلک بالا دي سنځو در بدرې اخلاص شي. بیر خپل وطن ته تل هم سنځمند دي، د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دي، سنځي ډیر دي،
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلي د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یا د قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM للارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنگټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته مشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر شلو کلونو ډیری مودې وروسته د نشته تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوغو دو اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل انوراندې کوي.
دا پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل د هند بي پيلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پيالت کې یو ملکی کس وشل شوی او په لاهور خار کې څلور پوزیان ټپین شوی. دا پاکستان د پوز د رسنوي څنګ دای دا عام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بي پيلوټ الوتکو ورسولې. دا هند دفاع وزارت بیا ویلی دا می پروم شپه د پاکستان لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تربری درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایی دفاع سیستمونه په نخښه کړی. خدای نه دی ویلی چې هند د غبردون لپاره ل بی پیلوټ الوتکو کار اخیسته کنه. د هند دفاع وزارت په ویلا می کې همدار زیاته کړی پاکستان هڅه وکړه څو ګنشمیر پوزي هدفونه د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیه زاتوی چې دغه وسلې د هند د هوایی دفاع سیستمونو لخوا شند شي. دا تازه ختی دغه تاوتری خواله پترز کې دي چې تیر میاشت ته هند تر واکلاندې کشمیر کې پر سیلانانو له یو بری دروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ ویش هندو سیلانان وژل شو. هند پر سیلانانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلی دا می پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه نه اهداف دقیق بریدونه کړی چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالمی او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان دیتل. پاکستانی چارواکو ویلی چې د هند په دغه بریدونو کې یو دیرش ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پرومه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډه د پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. ل د غبرېدون ورسته د دواړو خواو ترمنس پر پوله هم درنې ډزې تبادله شبي چې پکې دواړو خواو تمرک شوبلا وخت ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د می پر ومه پر پوله د ډزو پر مهال دیار لس ملکیان وشل شوي او 95 نور ټپيان شوي. د هند پوزدا هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وشل شوی دی. پاکستانی چارواکو هم ویلي چې په ورسیو څلور ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولیس ته نږدې وشل شوي. ل 1940 کال راهیسې چې برتانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یو جګړه په 1940، بل په 1915، بل هم په 1921 کلونو کې، او په 1999 کال کې بیا یو محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادېږي. په دې غلسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواو ترمن څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2009 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شو چې یو ځانمرګي بریدګر د هند تر واکلاندې کشمیر کې سلویخت هندي امنیتي سرتیری وشل. د هند او پاکستان ویش د مسابې کرخو پر اساس شوی وو. د تاریخ د تر ټولو ستري اجباري کډوالۍ سبب شو چې لامل یې د هند نیمه وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو ترمنځ په مسابې او تاریخوالو کې سلګونه زره کسان وشل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس و يم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به مجاو تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لستر او راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګ د سیر دریا سیمه ته کړي وکړي. دوی د دغه کورنۍ لوی نقه چې وو هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېږي چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق ځوی چې سلجوق نومې دی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. توغریل بیگ به د دغه کورنۍ یعنی دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا دغه حکومت بنسر د توغریل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او د بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنې سره سم بیا ورسته د دوراره الپارسلان وخت رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅه او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو شه کورنی ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅه سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیره په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه تر لاسه کوي، چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمری کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واکته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ لمنځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمي وي هغه کورنی ګډوډي د مینځ وړي د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې ترچینه پورې او همدارنګه د لویدیز په طرف کې بیا د مدیترانه تر سمندر پورې رسوي یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او دغه جګړې به د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څو وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا د خپلواکي خوبونه لیدل او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي او همدارنګه د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه ورسته بیا مروه خپل پلازمین شتکی یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړل ځینې سره مخامخ کیږي د ډیرو سختو حالاتو څخه ورسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز خپل پلازمین شتکی راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وي یا کوم ستونزې په دغه محل کې په دغه دوه برخه کې شتون درلودي د محمود غزنوي فتوحات په ځنګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل ځکه دغه يرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شهر آباد کړي د غزنی شهر ودان کړي د غزنی په شهر کې ډېر جماعتونه زیاتره کتابونه او همدارنګه مانی جوړ کړلې د کتابتونونه هم جوړ کړل د غزنی جماعت د دبدبه په حق له بده سویل کیږي چې هغه د بغداد جماعت سره برابر وي نه د غزنی په شهر کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه د دبدبه د هغه شهرت د بغداد جماعت سره برابر وو د غزنویانو په وخت کې د مانی جوړول هم رواج درلود او دا سویل کېده چې سلطان محمد غزنوی یوازې د 2 میلیونه درهم په پای باندې یو مانی جوړ کړل یعنی هغه محل دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د مانی جوړول یو ډیر غټ کار وو چې سلطان محمد غزنوی یوازې په دغه 2 میلیونه درهم باندې یو مانی جوړ کړل چې د ودانی او جوړول کارونه څلور کال دوام کوي یعنی د څلور کلونو په ترڅ کې د دغه د 2 میلیونه درهم په قیمت سره یو مانی جوړ کړل د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول د سلطان محمد غزنوی د خواصخه د جیهون رود پر سر باندې د زنجیرونو د نشلول یا د پیوستکول په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقه پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوړه نوښتنه څخه ګړل کیږي او د ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینی نوښتونه درلوده یا دا سویل سو چې غوړه نوښتنه درلوده زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی د اروپا پرتله ډیر توپیرونه تر سترګو کیږي یعنی په دغه محل کې توپیرونه ډیر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپل واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوی دولت د عوایدو کچه لوړ کړل او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهم ته رسیدل د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځید، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربیره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمک پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه و هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مک وکړي، چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د چټي طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نور کول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړې مذهبي ارزښت درلودونکو، یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړې مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د شوونی او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادی د ډلې څخه د جورجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړی، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیه اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور، او همدارنګه د مختلف او ورزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود شو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دری او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي، یعنی د دری او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت وو چې د دری ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت وو، دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان، د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې د دغې دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د سلجوقیانو د دورې په حق له معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک وو څه ډول وخت ورسېدل او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان وخت ورسېدل ورسې دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول لمنځه ولاړې او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وو د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو او هو د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه تر سره سوي وو او سره د دغه خدمتونو په کومه برخه کې دوی شاته پاتې وو او کومه برخه د دوی زیانمنې سوي وو د دغه موضوعاتو اړوند موږ نن نه لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو او دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لسته راوړل په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځیدلې وي او څه په مونږ ګټه اخیستي وي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر څنګ درس پرې حڅه وکړي چې همدغه لوست په او صحیح شکل سره زده کړي ترڅو کې درس پوري چې بیا هم یو بلې نوی او پزره پوري موضوع سره تاسو ترانه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیلی میمنه درنو سکونکو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم هیله د چنل رس هم د لوست سره خنې شه بر سره مل پاتسي نن مو موضوع د هیواد په خپلواکی کې د امان الله خان د وندې په حق لده د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکی تر لاسه کوي د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش پشکار کې جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې اورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینا او د هغه حمایت او د امان الله خان سره نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي داسې ورتوي چې اې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس می د الله جل جلاله په توکل او د هغه پرسی باندې د منګول لګول د کابل دغه د امانت دروند بار پر خپل اوجې باندې اخیستلی کله چې معلوم ملت د شهید تاج ازوا پر سر باندې کې شو دي نو ما د اجمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نور خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي خلک باید یوازې د قانون مننونکي وي او بس بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منل دي زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای شي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي اګر نه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم د هغه څه چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو همدغه و چې د افغانستان شپته زره کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتړ وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفه طبقه سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي امان الله خان به انګلیسانه ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت د ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني نو په جواب کې یوازې د پلار د مړی تسریه ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا مونږ د پیژندل د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسریه هغه ته ورکوي او امن الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکي په رسمیت پیژني. افغاني پوځیان د برتانوی هند سرحدونه مختلفه برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د پاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګران سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه مادې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داس مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادې پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروز یو د سولې د تړون انګلیسانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه درو راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1920 میلادي کال کې د مارچ په 9 انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت د منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیئت هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کی پرته لدی چې یو پایله تور رسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28 نیټه په 1921 کال کې لاسلیک سو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشرۍ سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یو لس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي نو نږدې و چې یو لس میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي. او په پای کې د کابل ماهیده د نوبر په 28 نیټه په 1921 میلادي کال کې د ماهیده لاسلیک سو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندل او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استول سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړیدل او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعمالي موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد خپلواکي درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختی سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ سول او د همدغه مورچلونه د لاښونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یو ناڅاپه حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوي او نه په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډه ته تر پېښور پورې داسې دي شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تر شای
بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 14مه نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول، یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول، او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان خپلواکي اخیستلو ناره وهل سو، او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرله پسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل پسې خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او دوی پر شا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمو پورې د انګریزانو ټولي ټاین ترلاسه کوي، او هغه هر ارخیزه برید چې د مې د میاشتې په 16مه تاریخ باندې تر سره سو، نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتې نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی نه هیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته دوی سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او دوی خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د ورداک میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي، او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلب خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل شوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خبرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغه باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندې کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه دغه شهادت څخه ورسته، یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي، او بل ځل د میډیا میاشتې په 16مه نیټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي، خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تشتیدلی و او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خسنګرونه یې پلبل پسې، یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو اباني دولت د اوربن غوښتنه وکړه د اباني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربن وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواص څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د وندې په حق له ویل چې امان الله خان سره رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، د څه ډول کوم سرشندنی او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه ورستي شي پر سره مل پاتې سوي اوسې درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تراتلونکي درس پوری چې بیا هم د بلې تاریخي او نوي په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري شي چاري.